شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې ونډه واخلي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیق کیږي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 4 میلیون او 8 لک ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 او په پاکستان کې 46 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسی او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د سفارت خدماتونه له پرون یعنی یکشنبه ورځ راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنېدو مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیه وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقونو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه دي ورکړل شوي. کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ تر دې دمه د خبرو کوم پلان نشته. ښاغلی ترامپ پرون د محافظه کارانو لوی غونډې ته وویل پوتین د تویلی چې غواړي ژر تر ژره خبرې ورسره وکړي. خو د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن تاس خبری اژانس ته ویل چې په جنوري میاشت کې د ترامپ له لوري مخکې په دې اړه کومه خبره نه ده شوې. پر اوکراین د روسیې د یرغل مسله په دې ورستیو کې چې روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو حمله ته زور ورکړی بیا ته ده شوې ده. پوتین تیرونی د پښتنو او ځوابونو په کلنۍ غونډه کې په دې اړه چې آیا روسیا په احتمالي خبرو کې امتیاز ورکولو ته چمتو ده کنه څو ځلې ټینګار وکړ چې هیواد جوړ جاړي ته تیار دی، خو ورسره یې ګڼ شرطونه هم مطرح کړل. په ایران کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړ شول. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د سری میاشتې رئیس محمد مهدی سجادی دولتي خبری آژانس ارنا ته ویلي زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د شنبه په ورځ د ایران په لورستان ولایت کې یوې ژورې درې ته د یو بس د ښویېدو په پیښه کې هم 10 کسان مړه شوي وو. له دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې بیا 28 تنه پاکستاني زیارت کوونکي چې عراق ته روانو په یزد ولایت کې د یو بس د اوښتو په پیښه کې مړه شوي وو. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د څلرم پړاو په سیالیو کې نن دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې د فرا ابو مسلم ټیم د کندهار د عینو مینی ټیم ته 1-2 ماتې ورکړه. په بله لوبه کې د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات د صرفانو ټیم 1-4 مات کړ. له دې دوو لوبو سره د دې لیګ د شپږمې اونۍ لوبې ختمیږي. پرون د کابل د ځوانانو ټیم د فرا عدالت ټیم ته 1-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او په بلو لوبه کې د سرپل د خدیم اف سی او د فاریاب د سرسبز یا شلر لوبډالو ترمنځ مسابقه 1-1 مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د څلرم فصل سیالي چې 12 لوبډلې برخه پکې لري د لنده یا قوس له شپرسمې په هرات کې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. داسې مهال چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی، یو شمیر کورنۍ له طالبانو غواړي چې د واکسین دا کمپاین د جمعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي.
پخوا چې دا کور په کور وو، دا کور په کور چې دی هغه در جمعتو ډېر ښه دی، ځکه چې هغه در هره کور ته کولی شي ورسېږي، او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتونه نشته.
پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ادعا کړې چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دو وروسته په 420 بستریز روغتون کې د پخوانی نظام ټپي امنیتي ځواکونه وژلي دي. په یو بل راپور کې د متقاعدو مامورینو د معاشونو ستونزو ته کتنه کوو.
محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوق معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي.
نور موضوعات لرو او د متقاعدینو مامورینو د ستونزو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې هم تفصیلي بحث کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر په ترڅ کې به 4 میلیونه او 8 لکه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. یو شمیر کورنۍ وایي چې دا کمپاین یوازې تر روغتیایي کلینیکونو او جمعتونو پورې محدود دی او دوی ویره لري چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. د اړه نور حل د فیروزه عزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت د افغانستان په یوه ولایتونو کې د 4 میلیونه او 8 لکه له 5 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړای، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالی ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې لالوړاندې د ګوزن ضد له واکسینه پاتې سوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ دغه وزارت پر ایکس پاڼه خبره سوي ویډیو پیغام کې له قومي شانو غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځني کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د دسمبر 23 په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جمعتونو او روغتیايي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په 14 په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د بیلابیل ولایتونو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم لامدې عمل اندېښنه لري او وایي دا چې اوسې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورزي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتوران ډله به راتله، هر کور ته بدلا دروازه به ټک کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې کچې ته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته، دوی زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړی. او که اوس ستونو کې دا ډیره ستونزمنه ځکه چې یو د چای کور لا جماعت نه لري وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوکشتانه وي، نو دا بیا د دې لپاره مشکلې کیږي.
د اروزګان یو شمیر اوسیدونکو دا وی کوي چې د دې ولایت لري پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د څلور کوچنیو ماشومانو پلار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دی واکسین هم پاتې سي
بخوا چې دا کور په کور وو دا کور په کور چې دی غدر جمعتور ډیر شو ځکه چې غدر هر کور ته کول زه ورسې او جمعه چې دی هغه په جنو ځای کې جمعتون نست واز واز کورونا پرتی داس کورونا هم ستا چې غدر ساري سخلر یواز یا کټک یو کور یا غته بیا جمعه نست نو غته بیا څوک نسر کول چې ورسې دولت سمور دا وختونه نشي کور په کور باندې کمپاین ته اجازه ورکړي
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سکل په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې 46 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې ګزارن یا پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري دولت مرستيال ولسمشر امر الله صالح ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له دوهم ځل واکمنۍ دورسته د پخوانی حکومت ټپی امنیتی ځواکونه په 420 روغتون کې وژلې دي. کاغلی صالح پرون پر خپل ایکس باندې همدارس ادعا کړې چې د دغه قربانیانو مړی او پتشونی د سره صلیب لخوا خاورو ته سپارل شوی دي. دغه پوځیانو ځینو کورنیو هم نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړې چې دا ځواکونه په دې روغتون کې وژل شوی دي.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 420 روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په 420 روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړی یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفو حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په 420 روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د د دغه کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې، ازادي راډیو ته وویل:
زما د تر زوی وو، ورستای ځل مو د جمهوری نظام متر پر زید او مخ کې پروختون کې ورسره کتلې وو. ورسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخ کې پروختون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط ورسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته وویل چې دلته نسته او موږ ته نه ژوندۍ راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم داسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکنی نظام پوځي و، ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی و او څلور سوه بستریز روغتون ته لېږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشفخانې بهر کړې او ورته ویلي وو چې راشي هغه یوسي په کور کې. و د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یوسي. بیرته هماغه شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د څلور سوه بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوښې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکېني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 3مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر د هغه فرمان په اړه اعتراض لري چې وای دوی د خپل حقونو د اثبات لپاره ځنګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د متقاعدین د پروسه د وخت لمنځوړل بولی او د طالبانو د حکومت لپاره د هغوی د حقونو د نه ورکولو لپاره یو پلمې بولی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې ورسېو کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره ستره محکمې ته د ځنګړو محکمو د جوړولو امر کړی.
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړوستلي د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځنګړو محکمو ته لاړ شي، باورې دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلو ما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي:
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم، زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي:
درې کاله کې تقریبا څه کم څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشي نه دي. درې ژمې سپارې کړل، دا څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي زه خپل مریض ما حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي اوس هر چاته چې ورشو وایي چې تاسو ته ماشینه ورکوي نو پیسې جنس هم نه راکوي راته بنان دغه سخت ژمی را روان ده واړه مریضان دي د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو نو ستاسو د طریقه زموږ مقاماتو ته که زموږ هغه ورسوئ که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زموږ ژوند له برابر شي
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یا لیندۍ په اتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي
لکستونزا په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشكله خبر ده ډیره طولانی پروسه ده دغه محکمه ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي د په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی اوس لپاره نه ده د ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته د تقاعد ګرځي سکوک مالیالت کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکړي
په تازه مورد کې د اکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوی دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولای شي د خپل تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو د کابل د شپې په هنتون د شریعت د پهنځي یو شمیر په خوانی محصلان ادعا کوي چې استادانی د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته په کتو ورکوي دا محصلینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې استادانو یو ځینو ته په دې پلمه د کامیابی نمرې نه دی ورکړي چې غنې د اسلامي شریعت سره سمي ګيري او خولې نه درلودي
محصلینو کې کلا ورش نه داشته باشه دا نمرات نمرات هر مضمونش کاسته می شود یک نفر ریش نه داشته باشه چی کنن
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولې نوې پر سر نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 23مه لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونه ورکولو سربېره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې. هغه وویل
هغه معسلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوانځي مرستیالان می نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې می اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخي دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمي میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غرته چراوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په مسیسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مسیسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي سوار سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي بانګې جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه م کړي دي په چان راپسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي